د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوز په وار ور دغه تورونه رد کړي، خو د دې درې وړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کول، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب ویلي چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
وبخښي محمد صاحب، نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله چې که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوز ته هم دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده. دا اوس د یو نوې انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي، تازه راپور خپور شوی دی. او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي، کم نه دي، مرژوبل هم ډېره ورته اوښتې ده، او اوړي هره ورځ چاودنې وي. نو دا سیاستوال په دې کې څه وایي؟
نو سیاستوال چې څومره خبرې کوي هغوی همدغه خبره کوي چې که فرض کا پاکستان کې اکثرا کوم اسټابلیشمنټ چې دی یا چې کوم د پوځ مشران دي هغوی خپلو موقتی ګټو ته ګوري، هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي، د ولسونو تاوان کیږي، هغوی همدغه پاکستان په دې باندې تورنې د پاکستان اسټابلیشمنټ چې هغه خپلو موقتی ګټو ته ګوري، هغه د ملک په سیاست باندې، د ملک په اقتصاد باندې د هغوی هغه څه پروا نه شته.
مننه ګران صاحب. دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوځ موقتی ګټو ته ګوري، څه فکر کوئ که چېرته همدا موقتی ګټو ته ګوري؟ تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه، دا خو هم اقتصاد خرابوي، اهم امنیت خرابوي، نو موقتی ګټې د دې ډیر تاوان سبب کیدای نشي؟
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله، زه دې غلا نظر سره بالکل موافق یم. ګوري پاکستان کې همدغه حکومت سي راس کې شاباز شریف ته دغه یو ډیپ سټیټ حالت هم موجود دی، هغه پوز دی. او په پاکستان کې آن له د محمد علي جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پوري همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي استابلیشمنت واک چلوي. همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي لکه د ترکیې بل او بل د پوز مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده. د پاکستان سیاست همدغه دی. شیبر صاحب په 1953 کې په دغو وختو کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ، دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو، هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین ماسک اینڈ چې شای، دغه سی یو کتاب ده، نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی، بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ، څه د تاسو لپاره څه کولای سم؟ وای جواهر لال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره، د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي، دا وکړي یا وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو، همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي، جنگي جګړیزي یا جنگي تیاری راکړي، همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی چې پوځي استابلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړې سوي دي، په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی.
مطلب دا اوسې داسې نه ده چې دوی ته تاوان نه دی رسېدلی، یعنی پوځیان وژل شوي دي، دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي، په بلوچستان کې دوی تلفات لري، او دا د پنجاب خبره خلک کوي. په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بیخي ورځ نشي تېرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په دې تیرو دوه میاشتو کې په لسکونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوی د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست دنه داسې نه ده چې یعنی دغه ور په خبرېدو ده
شیبر صاحب اجازه ده
مهرباني
زما عرض دا ده چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده هغه ته حاکمه طبقه چې ده هغه پوز ده په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي همدغه بل ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوی ده په دغه کې خو 15 نفر هغه سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبل نورو خلکو ته اوښتې دی نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخباراتي دغه غریب طبقه که وژل کیږي دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف او جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه په دغه باندې کتابونه رسه نوشته شوی دي چې یو لږې جملې څخه د ملټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عائشه صدیقه بولی هغه دغه کتاب لیکلی دی
واو عائشه صدیقه ډیره تکړه شو زده دغه نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وسکوي په دې روسي کې په یو مرکه کې عائشه صدیقه دا خبره وکړه چې د پاکستان پوز د سوال په خوا ده د دې په وینا باندې او یو ویل ته هم دا ده چې له پوز واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي وای د دې ټولو مشان اوس پنجابیان دي او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراضه شي محمد صاحب تاسو
بالکل عائشه صدیقه دا خبره هم کوله هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې هغه دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستو هغه بندې شوې دي نو دا غي د وژنې د 2013 مره په دویخه دوی چې کمی ولسی داری دي هغه ته نور هم ورنوتی دي کوم د حکومتي داری دي هغه ته نور هم ورنوتی دي او دا غوي زین نسی دا وی په کوم
تر کرکټه پوري
نو دوی دا خبره کوي او که څه هم مونږ په وار وار دا خبرو کړ چې پاکستان په اوسه تور نه ردی چی او دا و چې مونږ په سیاست کې لاس وهنه نکو او بل دا خبره ده چې څورځي مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورت مخترا لته تاسو وختي د نقصاناتو خبرو کړ د مرګ جوبلي خبرو کړ دا غول چې په 2013 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حمله شوې دي د 14 شوې بریدون شوې دي او په دې کې څه باندې 800 خلک هغه ته هغه وبجل شوې دي او دغه سی بیا په سلګونه هغه جوړلې او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوز سرتیری دي نو دا خبره هم څنګه وخت تاسو خبره کوله چې پوز ته هم مرجوب لاوړي خو کومه دې تر شو چې څنګه د مارچ په څلورم باندې په بونو کې کوم په بونو پوزي چونه باندې دوه زمګو بریدګرو هغه حمله وکړه او بیرستان خطه وشوله نو دا غي په نتیجه کې د خوا کې کم کورونه تر دې چې جمعات هغه هم هغه کې وړنګیدو او پغې کې لزګونو کسان ته مرجوب لوخت لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کیږي وسلواله حمله کی تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوسټر مزن ختی کیږي ډرون حمله کی نو پال کې اکثر هم خلک عام ولساغه وجه کیږي او ته مرجوب لږ جنگ دی
خبره ده جګړه ده
جنگ او کپرس کبه کور کیږي نو دا غزه خلک به کور کیږي دا غزه خلک اوس وي چې منګه خپل کورونه نه پریدو ځکه چې د تیرو شلو کالونو مسلسل همدغه عملیات او زمکا
سیمه د سوال نه پاتې ګران صاحب د محمد صاحب چوس وای چې خلک وای چې کورونه نه پریشتو او دا جګړې روانې وي او افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي بیا مخه په پایل کې کومه خبره و د دې نتیجه به څه وي یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغه روان وي او کله به تورخم بند وي کله به په بونو کې چاودنه کې شي کله به په کابل کې چاودنه کې شي څه فکر کوي
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډیر شرمونکی شکست خوړلی دی. دغه جملې څخه په 1901 کې چې په 14 دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول. بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول. او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول، هغوی تر د اخیر د مرګه پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل، البته ټیکا خان. او امیر عبدالله خان نیازی زه خو هلته ومه چې بیا دی مړ شلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي.
البته وبخشئ، د بلوچستان په برخه کې تازه راپور داده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي. مومن صاحب، په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې؟ څه دا وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پوبونو کې چې کوم برید وشو دا غینه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان پوجو د خبر پختونخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کوم دی دا د افغانستان درغلی او د دې منصوبندۍ هلته کې شو او باید مونږ په دې لړ کې اقدامات وکړو. په 15 باندې دوی دا خبره کوي او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو. په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویلي چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شوی قبایلی سیمو ته پاکستان ته او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمید د هغه په صلاح باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په صلاح باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشې شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي نو هغوی همدغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم بریج په زرمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې سبا نه شپېته کسان مړه شوي، نو دوی دغه خبره کوله. د تراګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه، خالد سهیل د خیبر پختونخوا، چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ټي ټي پي او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبانو او ټي ټي پي په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو دغه باوجود ټي ټي پي په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګر ریډل کله ناکله وبخشي همدغه سم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګر ریډل سیوي تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و یو برخه به مخالفه و. د خپل اشار یو وخت له القاعده سره نشتی او بیا له غسر اختلاف شو، یعنی دوی خپل ماقتی ګټو ته ګوري. لیکن ګران صاحب، دغه ماقتی ګټو ته چې د خلک ګوري که په پاکستان کې دنه نه دی که په افغانستان کې دنه نه دی، دغه د ټول اسمه وضعیت په څنګه شو سره
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ لا جیوپولیټیکی چیلنجلو او ننګونو سره مخامخ دی. وس دغه ننګونی چې په منځنی ختیځ کې رامنځته شوی دی یا په اوکراین کې دا شی په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوریا دا په خوا دغه سینولي او دا به نور هم خراب شي. د مثال په ډول باندې هم دغه د منځنی شرق حالات کوم چې تاسو راوخلو او د ډلایزي میډیا لا نظر یو چیرو دلته خو ګوریا هغه د سوریه د جولان یا د ګولان سیمه دغه اسرائیل ونیولې اول ته کورونه پکې جوړی د جنوبی لبنان سیمه ونیولې. دا هغه نقشه ولا سی په 2015 کال کې وو یا په 2001 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه ولان وړاندې کړله او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2024 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او د دغه اور لمنه تر پنج وسغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاري څخه هغه دی بنو ته راغله او له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک ته راورسېده اوس هغه یوه هفته یا څو هفتې په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړې ورسره کوو او دغسې والوزاوو چې وایلو زاولو هغه د شپږ وکسه ورسره مرسول یعنی تر اکوړه خټک پورې چې هغه مثلا دا سیمه چې ما لیدلې د اکوړه خټک دی اټک خواته یا د دغه هغه خواته نږدې ده سي یي خواته بیا مارګله ده
په دې سمو حق په ویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو ډیر زده کړې په حقانی مدرسه کې کړې دي نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکي او طالبان مې خپل بچی ګڼل هغه په خپل مو وجل شو پته ونه لګېدله او اوسې په ځوی باندې هم ځان مرګي بریدو شو چې د کوم ځنه د ترګري او د وسلوالي دغه خبره شروع شوې وه هم په هغه ځای باندې واپس هغو ته راتاو شو
او د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپل اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استابلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته لمنځوي. دلته یو وخت په 1953 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال و هغه یو فلج انسان ولو 1953 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل استعفا ته یې مجبور کړل پسې واخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایي مای اتنی جلدی مې زه وایي په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته وویلې چې دیس از دکتراین آف نیسسټی یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړایي ثروتونه جمع کوي او بیا په استرالیا کې په فرانسه کې په دوبای او په نورو ځایو کې د عیش نوش ژوند ته ادامه ورکوي ولې د پاکستان تودي د پاکستان پرګنې هغه په ډېره خواري کې په ډېر مجبوریت کې
خپلنه ګران صاحب مننه له همدې هیلې سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي آرام شي او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي. له همدې سره دا بحث راونغاړو ګران صاحب له تاسو څخه او مومن صاحب له تاسو څخه مننه یو.
مهمان آزادی.
محترم آقای شفیق الله شفیق سابق استاد پوانتون در ولایت بلخ که فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی هستین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی رادیوی آزادی.
آقای شفیق در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما خودتان به زبان خودتان به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی بکنین. بفرمایین آقای شفیق.
بسیار سپاسگزار، تشکر. اول خوب برمه دشوار است که از یک گوشه افغانستان خود را بدانم، با آن هم به خاطر تعارف برنامه شما باید بگویم که مزاده شهر ولایت غزنی هستم. در شهر غزنی به دنیا آمدیم، دوره کودکی خود را در غزنی و کابل سپری کردیم، دوره مکتب را قسمت تا صنف 4 و 5 در کابل پشت سر نهادیم و بعدا در غزنی رفتیم و دوره مکتب یعنی به اصطلاح دولتی ما تا دوره لیسه در غزنی به اتمام رسیده و سپس برای یک و نیم سال یا تقریبا دو سال دوره درس و تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی در هرات پشت سر گذاشتاندم و بعدم قصد کردم که گوشه های دیگه افغانستان را بیشتر بلد بشم، چون من هر ولایت افغانستان و هر شهر افغانستان را زادگاه خود فکر میکنم. از این بابت تلاشم این بود که در ننگرهار خود را تبدیل بکنم، اما متاسفانه امکانش نیافتم. بعدم خود را تبدیل کردم در بلخ و در اونجا متواقی دوره لسانس خود را به اتمام رساندم و در این حالی که به عنوان محصل یا دانشجو در دانشگاه یا پانتون بلخ بودم، در پلوی به عنوان خبرنگار در تلویزیون یک کار میکردم و کارهای روزنامه‌نگاری و بیشتر نویسندگی در رسانه ها و روزنامه های افغانستان داشتم و پس از پایان دوره لسانس خداوند فرصت برآورد کرد که به عنوان همکار علمی در دانشگاه بلخ پذیرفته بشم و بعدا فرصت مقدور شد که دوره ماستری در هندوستان به پایان برسانم، البته در میانه سال 2015 تا 2017 و در این حال در اون زمانم عضو کادر علمی دانشگاه بلخ بودم. پس از پایان دوره ماستری برگشتم به جامعه اکادمی که بلخ و تلاشم این بود که در دانشگاه بلخ با برنامه ها و کنفرانس های علمی ما بتانیم وحدت اقوام افغانستان را تمثیل بکنیم و تفرقه فرهنگی و قومی که بیشتر با وسیله یک چهره های سازمان یافته سیاسی روی دست گرفته می شد با او نبوبیم و نسل جوان ارزش های دموکراسی و حقوق بشری و با نظام جمهوری اون دوره اما هنگ بشن تا ما از نظام و ساختار نظام پازداری بکنیم. پس به این خاطر مصروف برنامه های علمی و کنفرانس ها و سیمینار هایی بودیم که در این زمینه تدویر می شد و انجام می آد. بعدا در سال 2021 تا 2022 فرصت برابر شد که دوره دکترا را در دانشگاه گجرات پیش ببرم، اما با سقوط افغانستان متاسفانه روابط کشور هند با افغانستان زیر سلطه طالبا کاملا قطع شد و هزاران محصل در افغانستان شبیه ما از ادامه درس و تحصیل باز ماندند. تا اکنون این مشکل جریان دارد. به دلیل فعالیت های گذشته، فعالیت های حقوق بشری و دادخواهی و رسول و این گونه فعالیت های فرهنگی در افغانستان زیر سلطه طالبا برای ما بسیار محدود و تنگ شد و به خاطر مشکلاتی که وجود داشت و کارهای رسانه‌ای که ما انجام داده بودیم مجبور به ترک مهاجرت شدیم و از این رویدادی که پیش آمد هرگز خرسند و خوش نیستم. همیشه فکرم این است که خداوند دوباره برای ما زمینه برگردیم به وطن، وطن یک مقدار فضایش نرمتر بشه، دیدگاه های متکثر انسانی، تفاوت های فرهنگی، تفاوت های اجتماعی و شهروندی به رسمیت شود و به آزادی ها پابندی وجود داشته باشه تا بتانیم به عنوان یک شهروند در خدمت مردم ما باشیم، به ویژه در خدمت محصلان و دانشجویان که همیشه یک رابطه معنوی هم رایشان داریم. به این مقصد در اینجا تلاش کردم، حالا دوره دکترا را درس میخوانم در دانشگاه خلدا، در این حال خانم من محصل دوره دکترا هستم، اونا در رشته حقوق بشر برای حقوق بشری زنهای افغانستان فعالیت میکنن و من در عرصه حاکمیت قانون و دولت سازی یا دموکراسی سازی. تزیس دکترای ما در همین زمین است و ما کوشش میکنم که در همین راستا بیشتر مقاله بنویسم. اتفاقا روزهای قبل یک مقاله در همین زمینه بیرون دادم که با استقبال مخاطبان مواجه شدن، با آن که یک کار علمی هیچ کنم ایتانه به تمام معنا کامل باشه، نگاه های منصفانه، نظریات سازنده و نقدهای سازنده از طرف مخاطبان دریافت کردیم که باعث خرسندی و دلگرمی ما شد که بتانیم بیشتر برای مردمان افغانستان فارغ از دستبندی های قومی و زبانی، فارغ از دستبندی های ایدولوژیک و سمتی و فارغ از دستبندی های سیاسی به نام حکومتی، غیر حکومتی یا جریان شورشگر و غیر شورشگر، به عنوان یک انسان متعلق به همه جغرافیای افغانستان با در راستای اندیشه های انسانی مصدر خدمت باشه.
بسیار زیاد تشکر آقای شفیق الله شفیق. قبل از اینکه روی از این مقاله شما هم صحبت بکنیم، یک کمه که از تجربهاتون، از خاطراتتون در افغانستان بسیار کوتاه به ما بگوین.
سپاسگزار هستم. خب دوره مکتب و دوره تحصیل در پوهنتون یا دانشگاه معمولا برای هر انسان خاطره برانگیز است. برای ما هم بود. ما بگذارم یک خاطره از دوره مکتب بگویم که با شرایط فعلی افغانستان هم برابر است. صنف 6 یا 7 مکتب بودیم. در اون دوره هم امارت اول طالبا مستقر بود در افغانستان. پالیسیشان سختگیری بود و شبیه شرایط فعلی بود، اما با مراتب سختگیریشان در اون زمان بیشتر بود و یکی از تاکیدات بسیار جدی حکومت اونها در اون دوره از طریق جریان به نام امر بالمعروف این بود که کودکان هم باید لنگی سر بکنن و شبیه کسایی که اهل مدرسه است و در مدارس مذهبی آموزش میبینن در مکاتب هم با این پیاده بشه. این اجبار وقت که در مکتب آورد برای ما مشکل بود، چون پیش از او عادت نداشتیم که لنگی سر بکنیم. باز در پلوی ما یک سنفی ما بود که ما او نوبت میکردیم، یک روز او لنگی میارد، یک روز ما لنگی کلان. باز در یک طرف شو سر میکرد، در جریان که یک آیت میامد از یک طرف شما. یک روز رئیس معارف طالبا در اون زمان آمد به عنوان هیئت که سنف را تفتیش میکرد. مرا وقتی که دید کل شاگردا لنگی داره گفت آفرین، اینو میرفتم کلتون طالب باشم، بسیار آفرین، آفرین به شما، چهره واقعی یک مسلمان پیدا کردن. مرگو بچم خودتم خوب لنگی زدی، اما یکم بی نظم است، باش مجبور به ما و خطا شدن که لنگی مرا دست نکنه که از استمشی دیگه من دهی وابسته لنگی مرا که کش کرده از سنگی پالی من لنگی شفتی. این که طرف ما دید هم خنده گرفت و هم ما ترسیده بودیم. مرگو یک کار خوب نبود که شما ایتو کردن و ما ترسیده بودیم که ما چیز نگه. اما اینا رو بسیار در این حال که در پالیسی خودشان پابندی داشتن یک مقدار خنده گرفت، ولی از طرف دیگه تعجب آور و خنده آور این بود که این نظام را بالای کودک ها پیاده میکرد. اما باز بعد یک سال بعد وقتی طالب ها سکوت کرد، در همون مکتب شرایط ایجاد شد که نظم و انضباط بدون پتلون نمیمان. این سیال بودن و تغییر 180 درجه ما در همه ابعاد جامعه خود همیشه تجربه میکنیم. بگذارید این نکته را به عنوان یک موضوع سیاسی تحلیل بکنیم که یک سال قبل به خاطر نداشتن لنگی یا لنگوته یک دانش آموز یا شاگرد مکتب لطکوب میشه، سال بعدیش به خاطر نداشتن پتلون. این نشان دهنده یک تضاد عمیق در سیستم های سیاسی افغانستان است که همیشه ناکارآمد بوده و در عین حال رویه و روششان بسیار در اغلب موارد متمایل و گرایش رادیکال و افراطی بوده و به این خاطر اون جامعه به ثبات نمیرسه که اغلب داستان های شبیه آدم رو وامی داره که تحلیل وسیع تر در چگونگی نظام و برقراری یک سیستم سیاسی که رای اعتدال و رای میانه رو پیش بگیره اتخاذ بکنه آدم و بیندیشه و میخوان فکر بکنه چرا ما گرفتار یک سیاست هستیم که گاهی از این طرف بام میفتیم گاهی از اون طرف بام. این رو به عنوان خاطره خواستیم که با شما هم شریک بسازم.
بله خاطره جالب گفتین، تشکر. یک وقت یکی از بچه های ترکی را که ملاقات کردیم، بازوها در بین خود فکایی میگفتن امی قانون چیه هست، امی قانون بر چی ایجاد شده. بازو دیگه جواب میداد به خاطر پامال کردن جور میشه قانون، یعنی هر نوع کارا را میکردن که قانون پامال بکنن، مثلا نه در ترافیک اشاره را مراعت نمیکنن و از این قبیل مسائل. از این خاطر شما هم این مقاله که نوشته کردین بحران حاکمیت قانون ناکار آمدی دولت در افغانستان. بسیار یک چیز جالب است که سر از این موضوع شاید خوب زیاد مطالعه کردین، کار کردین، بسیار جالب به نظر میایه. منتها در افغانستان مثلا وقتی که یک قانون جور شده یا نوشته شده هر چی که شده، زیادتر قسم آدم میتونه از اون نتیجه بکشه کار شده که کل چیز تحت کنترل بیارن، یعنی مثلا حکومت از دست ما نره یا مچمو ایتر نشه یا اگر پدگه که زمینای قیمتی بالاخره به دست خود ما باشه، یک قسم یک نظر و مقصد در پشت پرده همیشه به نظر میخوره. منتها در ممالکی که قانون رشد کرده، نه قانون بر رفای مردم است، همیشه چی کار باید بکنین که به نفع مردم باشه، از این قبیل مسائل. یعنی اصل اساس مرام قانون چی است و در افغانستان قانون گذاری به نظر شما چطور بوده؟
تشکر جناب نظر سب. ما با اون قسمت تفسیر شما در مورد قانون ما کاملا موافق هستم. دو دیدگاه در مورد قانون در افغانستان وجود داشته. البته در سطح دنیا دو شیوه و دو روش وجود داره. یک روش روش ماهوی است. در اون روش ماهوی از نظر تخصصی گفته میشه که قانون قرارداد دو جانبه است. یک سمت هیئت حاکمه است، یک سمت مردم است که حقوق و مزایای مردم و در این حال تکالیف برای شهروندا در یک وثیقه حقوقی دو جانبه تعیین میشه و دولت هم دارای حقوق و امتیازات است و در این قرارداد مساحت آزادی های خصوصی و عمومی حفظ میشه، نهادها مطابق اراده مردم عمل میکنه و دولت نماینده مردم است و دولت بر اساس اراده مردم عمل میکنه و قانون در واقع دولت را تابع اراده و خواستای مطلوب خود می سازند و مشروعیت نظام از اراده مردم و از رضایت مردم حاصل می شه. این رویکرد یک رویکرد دموکراتیک است و یک رویکردی است که در سطح دنیا وجود دارد. یک رویکرد دیگه و یک گرایش دیگه برای قانون این است که قانون ابزار سلطه است. در این دیدگاه گفته میشه که نظریه شکلی برجسته است. در نظریه شکلی معمولا حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت‌های استبدادی قانون را ابزار می سازند برای تحمیل سلطه سیاسیشان. پس به این خاطر ما دو مفهوم داریم. یک مفهوم درول آفلا است که ما به نام حاکمیت قانون میگیم، یکی درول بایلا است، این حکومت به وسیله قانون. و در درول بایلا روش متعارف بیشتر توجیه سلطه سیاسی است که حاکمان قانون را ابزار منافع و مصالح هیئت حاکمه می سازد و از طرف دیگر قانون را ابزار مشروعیت می سازد و کوشش می کند که بر اون اساس حکومتشان را ادامه بدهند. در اینجا قرارداد تو جانبه نیست، یعنی شهروند وجود ندارد، بیشتر صلاحیت ها در اختیار هیئت حاکمه است. پس به این خاطر مساحت حکومت یک جانبه است و گفتمان یک جانبه گرایی بیشتر مستولی است در مناسبات دولت و مردم. پس به این خاطر این روش روش استبدادی است و روشی که برای افغانستان مناسب است این است که قانون باید فرایند دو سویه باشد، که در یک سمت مردم باشد و در سمت دیگر حکومت باشد و بر اساس یک روابط دو جانبه شرایط استوار و امتیازات و حقوق مردم و دولت تعریف و تعیین بشه، که ما این تجربه را متاسفانه در افغانستان به دلیل نداشتن تجارب ارزش‌های دموکراتیک و جنبش‌های مدنی نداشتیم و بیشتر روش حاکم در افغانستان همون روشی بوده که شما اشاره کردین، در رول بایلا یا حکومت با وسیله قانون، که قانون ابزار استبداد و ابزار توجیه ظلم و ستم بوده.
از این صحبت اگر یک نتیجه گیری کنیم، از گفتار شما ممی قرارداد بین حکومت و مردم، بخیالم که همیشه همی طرف مردم غیر حاضر بوده در این قانون سازی، یا چطور شوه که رول مردم باید از مردم پرسان شوه که مردم چی میخواین، مردم نقش اساسی رو بازی کنه. در 50 سال گذشته همیشه مردم غیر حاضر بوده، دیگرا از دان از وا میگن که ما به نمایندگی مردم اومدیم انقلاب میکنیم و دیگه میکنیم، مگر مردم غیر حاضر واری بوده؟ در این مورد بسیار کوتاه اگر تبصره کنین.
همین غیابت مردم در پروسه قانونگذاری و در پروسه سیاسی دولتداری باعث شده که هیچ وقت نظام‌های سیاسی افغانستان به ثبات نرسد. اون نکته هم شما از نظر تجربه رسانه‌ای همیشه متوجه هستیم که گسیست سیاسی و انقطاع سیاسی، شورش‌ها، انقلابات در طی 50 سال اخیر افغانستان پیوسته رخ داده. پس به خاطر اصلاح این دیدگاه من فکر میکنم که ما باید دو کار دقیق برای افغانستان روی دست بگیریم. اول روایت فراگیر شهروند محور نباید سلطه سیاسی با ایده قومی اعمال بشه. هرچقدر که حکومت ها در گرو باورهای قومی باشه، بمون اندازه جامعه بیشتر گرفتار نزاع قومی میشه. چون وقتی کارت های بازی قومی باشه، شما هیچ قوم را خانه ساخته نمیتونن که حقتان به می پیمانه است که در اختیارتان است. چون گروه های قومی بیشتر تحریک میشه، زیاده خواهی ها بیشتر میشه و این باعث میشه که اجگاه یک نظم سیاسی به ثبات نرسه. و دوم، زمانی که یک نظم سیاسی با یک گرایش گروه گرایی حاکم باشه، در بستر جامعه خلا وجود میه. چون ما در بحث حاکمیت قانون رابطه حاکمیت قانون را با دولت کارآمد میبینیم. دولت کارآمد این است که اما هنگی داشته باشه با تنوع جامعه. جامعه پدیده یک نواخت نیست. جامعه متشکل از طبقات مختلف اجتماعی است، از گروه های مختلف انسانی است. وقتی ما جامعه میگیم، جامعه تعاون و همکاری گروه های مختلف است. صنف های مختلف وجود داره، قشر بندی های مختلف وجود داره، قشر به نام زن و مرد وجود داره، قشر به نام جوان و سالمند وجود داره، قشر به نام شهری و روستایی وجود داره، قشر به نام یک زبان و زبان دیگه وجود داره، اقشار مذهبی و غیر مذهبی وجود داره. نهادهای گوناگون در شکل دی جامعه نقش دارد. پس به این خاطر اگر یک نظام سیاسی در اختیار یک گروه باشد و اون گروه با گرایش بیشتر آلوده با فساد سیاسی حکمروایی بکنه، متباقی اعضای جامعه که بیرون از اون نظام سیاسی هستن، اونا خود را بیگانه میبینن و جامعه مستعد خشونت سیاسی میشه و حاکمیت قانون هم اتگاه پیاده نمیشه. به این خاطر گفته میشه که فساد سیاسی به مراتب برای یک دولت خطرناکتر از فساد مالی است. چون در فساد مالی مامورین دولتی قوانین را به خاطر منافع شخصیشان زیر پا میکنند، اما در فساد سیاسی یک گروه نظم دولت را و فلسفه وجودی دولت را پامال میکنند. چون فساد سیاسی چی است که وقتی ما این بحث را مطرح میکنیم؟ فساد سیاسی گروه گرایی است، قوم گرایی است. وقتی یک نظام سیاسی بیشتر با ایده قومی، با ایده گروه گرایی پیش بره و یا در ایده های قومی تقسیم شود، در اونجا اراده قانون وجود نداشته باشه، اراده شهروندی وجود نداشته باشه، طبعا که فساد سیاسی پیش میاد. فساد سیاسی با خشاوندی، با قومگرایی، با گروهگرایی، با سمت‌بازی، با حزب‌بازی گره خورده. و پیامد فساد سیاسی این است که یک دولت هیچگاه پلید نمیه. پیامد فساد سیاسی این است که هیچگاه حکومت قانون شکل نمیگیره. پس به این خاطر که ما بتانیم غیابت مردم را رفع بسازیم، اول روی کرد ما را در قانون باید تغییر بدیم و پروسه قانون در واقع یک جانبه نباشه، از طرف هیئت حاکمه نباشه که همیشه کوشش کنه فرمان بده و بر اساس فرمان مردم را زیر سلطه خود فکر بکنه و رعیت بسازه. باید مردم سهیم باشن در پروسه قانونگذاری و اراده مردم متبلور بشه در قانونگذاری. و دوم این که نظام سیاسی نباید گرایش داشته باشه به یک جریان رادیکال گروهی که اون گروه بیایه حکومت بکنه و دیگر کسا را برانه. چیزی که امروز شما در افغانستان میبینید که یک گروه مولاها و اهل مدرسه حکومت میکنه، دیگرها را از جامعه رانده، افراد متخصص و از اقوام مختلف و بعدا این گروه حاکم در چند لایه قابل تحلیل است که یک لایهش اون گرایش ایدولوژیک مذهبی است، یک لایه دیگهش قبیله گرایی است، یک روحی دیگهش در یک ولایت چند ولایت است. خب چیزای زیاد را شما میبینید و همیشه تجربه شده دارن و در نهایت مردم افغانستان هم از این عرصه رانده شده، اقوام مختلف رانده شده. تکنوکرات ها از هم اقوام فرق نمیکنه که پشتون باشه، تاجیک باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه. آدمایی که شبیه این گروه فکر نمیکنن در نظام سیاسی سهیم نیست و خود را در واقع شریک این نظام نمیبینه و این نظام را ممثل اراده خود نمیبینه. پس به این خاطر من فکر میکنم که ما اصلاحات در دو زمینه باید زیاده کنیم. یکی در عرصه نظام سیاسی که نظام سیاسی در گرو گروه گرایی نباشه که پیامدش فساد سیاسی میشه و اصلا دولت به وجود نمیاد. و مورد دوم این که قانون پروسش نباید یک جانبه باشه و یک سویه باشه که از یک طرف بالای مردم اعمال بشه و مردم را فکر بکنه که همیشه رعیت هستن و تابع هستن. و قانون باید فرایند چند جانبه گرایی در روی دست بگیره که هم اراده مردم در اون دخیل باشه، از طبقات مختلف اجتماعی دخیل باشه و در واقع قانون تنها عامل محدود کننده جامعه نباشه که فکر شده مردم کلش مجرم است، باید اینا زیر سلطه قدرت سیاسی قرار بگیره، باید قانون عرصه محدود کردن قدرت مطلقه حاکمان هم باید باشه و دولت هم باید محدود بسازه. دیدگاه من همین است. تشکر.
بله بسیار صحبت جالب است. مردم افغانستان یا حتی تحصیل یافتا روشنفکرا یک تصویر مشخص یا استاندارد بین هم ندارن که مثلا بگن حکومت داری یعنی چی، دولت یعنی چی. روی ازی هم هر کس یک چیز میگه. در برنامه‌های بعدی سر از این موضوع اگر صحبت شه خوب است. دولت یعنی چی، دولت چه قسم وظایف داره و چی وجایب داره و مردم در قبال دولت چی و جایب و وظایف داره. روی ازی اگر واضح شوه این موضوع یک ذره خطکشی و ریشه و برازی که هر کس هر چیز میگه. به طور مثال نیم، به طور مثال در ترکیه در مسئله قانونسازی که شروع شد تمام احزاب سیاسی گفتن که 4 ماده اول قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییر است، به هیچ شکل به هیچ عنوان ما این تغییر نمیتیم و به کس هم اجازه نمیتیم تغییر بده. از او خاطر گفت هر گروپ سیاسی هر کسی که میخواد قانون اساسی را بهترتر و خوبتر بسازه بیاین روی از این موضوع با هم صحبت بکنیم. یعنی او 4 قانون چی بود کلش من نمیفهمم، مال از یادم رفت چی بود. چی است منتها مثلا میگن که بیرق ما این چیز است، نظام سیستم ما این چیز است، این چیزا را میگن تغییر داده نمیتونن. از او خاطر در آینده فکر میکنم سر از این موضوع یک ذره صحبت شده که اول در قدم اول قبل از مردم روشنفکرها و تحصیل یافته ها یک تصویر خوب از مسئله دولت سازی و حکومت داری و از این گپا باید داشته باشند. چطور؟
من موافق هستم، چون نظام سیاسی وقتی شما صحبت میکنید یا دولت محصول تفاهم تنوع یک جامعه است، چون دولت قانون هماهنگ کردن دیدگاه ها، گروه های اجتماعی و اقشار مختلف جامعه گفته میشه و به این خاطر یک دولت کارآمد اصلی ترین و بنیادی ترین پدیده برای صلح‌سازی یک جامعه است. اگر در یک جامعه یک دولت واقعی و فراگیر و یک دولتی که پاسخگوی تمام نیازمندی های گروه های مختلف اجتماعی نباشه، پدید نبیایه و حاصل نشوه، شما به یک صلح دائمی و پایدار نمیرسید. پس به این خاطر تفاهم اقشار مختلف جامعه و به ویژه روشنفکرا و کسایی که صاحب نظر هستند در عرصه دولت و حکومت یک امر مهم و کلیدی است. و در این حال فراموش نکنیم که در تفاهم کردن ما نباید دیدگاه های سلیقوی داشته باشیم. وقتی شما وارد گفتگو میشین در گفتگو مستلزم اخلاق علمی هستیم. در اخلاق علمی و گرایش علمی این است که ما بر مبنای استدلال علمی بر اساس تجارب تاریخی جدا از سهبندی های قومی، بیشتر بر مبنای یک ارزش و اصول انسانی برای یک سرزمین فکر بکنیم. نباید نگاه مقدس گرایی نسبت به پدیده ها داشته باشیم. نباید تقدیس بکنیم ایدولوژی های قومی و سمتی و زبانی را. بر مبنای اراده شهروندا خود را تسلیم بدانیم و خیر همگانی را ترجیح بدیم به جای خیر طبقاتی و گروهی و سمتی و زبانی. تا ما شاهد یک نظام سیاسی کارآمد برای همه افغانستان باشیم و افغانستان بتانه به عنوان یک کشور در کنار سایر جوامع بشری در عرصه ارزش‌های بشردوستانه و جهان مدرن خوب و خوش بدرخشه و ما هم خود را شهروند اون جامعه بدانیم. من با این دیدگاه موافق هستم و برای یک برنامه بعدی هم با شما هم نظر هستم.
خب محترم آقای شفیق الله شفیق، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه همه جانبیتان.
تشکر از شما جناب نظرسته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، شما مصاحبه ما را با آقای شفیق الله شفیق سابق استاد پوهنتون بلخ، فعلا پژوهشگر امور حکومتداری و دولت سازی در آلمان را شنیدید. قسمت دوم این مصاحبه را شما می توانید در برنامه های بعدی تعقیب نمایید. شنوندگان محترم، اگر شما هم می خواهید مهمان برنامه شوید لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن می توانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار می کنم: 00420211201. و واتساپ گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773.